السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د عبید الله عبید په همکاري وړاندې کیږي او ری چې ولسمشر نن د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنینی کال افتتاح کړ او د سولې او روانو چارو په اړه یې څرګندونه درلودې. نور مسایل هم لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي. دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي څو امنیتي وضعیت وڅېړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتو ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه غوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د کابل امنیه قمندانی وای چې په ترکیه اتباو د ډزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده او د اسیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمن د باور جوړونې و م تخنیکی غونډه په هین کې جوړه شوه. بشپړ خبرونه واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سول لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. خغلی غنی نن د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پلانیز غونډه کې وویل چې طالبان باید یا له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینی او یا هم د هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي.
د افغانستان طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو کې یواز یو عنصر تشکیلوي. سوال استاد چې آیا طالبان و گروپونو خپل لاره د دغه شپږو گروپونو څخه جلا کولی شي او کنه؟
خاغلی غنی وویل که څه هم د سولې هیله لرو او هڅې ورته کوو خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو کوم چې پر موږ جګړه تحمیلوي. په کندهار کې د ترور په دوو جلا جلا پیښو کې د وینا هی وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. لومړی پیښه تیر شپه په نهم ناحیه کې رامنځته شوی او دوه وسلوالو په جماعت کې د نننه د لمانځه پر مهال د دې ناحیه پر وکیل نعمت الله حمله کړې او هغه یې وژلې دی. نعمت الله د کندهار ښاروالۍ اړوند د نهم ناحیه وکیل و. د کندهار ښاروالۍ ویان زمرید سرګند رسنیو ته ویلي چې پر نعمت الله حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. د غرات نن سهار 10 بجې دوه موټر سایکل سپرو د کندهار ولایت مقام ته خامخ یو پولیس د تلاشی پر مهال په دزو وشتلې او وژلې ده. چارواکي وایي چې عمله کوونکي پر موټر سایکل سپارو او لسیمه تښتیدلې دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په ترکیه اتباو د دزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده. د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقات مشر فریدون عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د څیړنو له بشپړېدو وروسته به له رسنیو سره کره معلومات شریک کړي. تیر ماښام د کابل ښار د شهر نو په سیمه کې یو کس د ترکیه اتباو په یو پلورنځي کې دزې وکړې چې د ناتای چور راپورونه د مخې دوه کسه پکې وژل شوي دي. ښاغلی عبیدی وایي حمله کوونکي له بېغږه تومانچې څخه ګټه اخیستې خو تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي کسان ترکیه اتبا دي که افغانان. تر اوسه په کابل کې میشتو ترکیه اتباو او د ترکیه سفارت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د اسیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې و م تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې د اسیا زړه پروسې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو خبرې وشوې. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکارۍ رئیس وحید الله ویسی ګډون کړی و او پریکړه په دې شوې چې هند به د افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان میلادي کال کې یو غونډه جوړوي. د اسیا زړه هیوادونو وروستۍ غونډه په اسلام آباد جوړا شو او ټاکل شوی چې د دغه پروسې د وزیرانو راتلونکو غونډه د 2014 کال په پای کې په هند کې جوړ شي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واره.
پاکستان وای مخکې تر دې چې د خپل هیواد کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوره جام په سیالیو کې ګډون ته پریږدي. دا اونۍ به یو هیئت هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل د درې کسیز پلاوی به سبا هند ته ولاړ سي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان ویل که د هیات راپور مثبت وو د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښول سي چې هند ته ولاړ سي. پاکستان دا فیصله وروسته له دې وکړه چې د هند د هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر وویل دوی د مارچ پر 19 د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نسي برابرولی او د پاکستان د ټیم مسابقه دي په بل ایالت کې وسي. د هند کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټو مات کړ. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالد ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. ملیاردر ټرمپ پرون د لویزیانا او کنټاکي ایالتونو په مقدماتي ټاکنو کې بریالی اعلان شوی، خو ټیټ کروز په مین او کانساس ایالتونو کې د بریا ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لویزیانا ایالت کې د ډیموکراتانو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بریالی شوی، خو برنی سندرز بیا په کانساس او نیبراسکا کې بریاوې ترلاسه کړې دي. په پام کې ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسی. په سلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کیڼ اړخي صدر اعظم رابرت فیتسو پرونی عمومي انتخاباتو ګټل، خو لا هم بریالی سوی نه دی چې اکثریت وګټي. تر نیمایي د زیاتو شمیرل سویو رایو له مخې د فیتسو سمیر سوسیال ډیموکراسي ګوند شاوخوا 9% رای ګټلې دي. د دې غښتلي ګوند مشر فیتسو تمه لري چې د نوي حکومت د تشکیل غوښتنه به ورڅخه وسي. ده وویل د عمومي انتخاباتو نتایج چې اتو ګوندونو پکښې برخه اخیستې وه ډېر پیچلي دي او د یوې کابینې تشکیل به لږ وخت ونیسي. د یوې هر ګوند چې ګټونکی سي، موږ دا مسؤلیت لرو چې هڅه وکړو یو با مفهومه او ثابت حکومت تشکیل کړو. زه تاسو ته په څرګنده وایم چې دا به اسانه کار نه وي. فیسو د اروپایي ټولنې د هغه پیشنهاد سخت مخالفت کړی چې له مخې سلواکیا باید له یونان او ایټالیا څخه یو شمېر پناه غوښتونکي ومني. دغه پلان له مخې سلواکیا باید شاوخوا 2600 پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي. د پولینډ، چک او هنګري رهبرانو هم د فیتسو د افراطي نظریاتو ملاتړ کړی دی. او د روسیې د شمالي شهر اورکوتا چارواکي وایي دوی په پریکړه کړې چې د ډبرو سکرو یو کان ته اوبور خوشې کړي. دا پریکړه وروسته له هغې کې چې تېره میاشت په دې کان کې 14 کان کیندونکي او 6 ژغورندویانو وژل. د روسیې د حکومت یو کمیسیون نن وویل چې د اوبو په مرسته په سی ورنایا کان کې د اور د وژلو کار به ژر تر ژره پیل سي او له شپېتو تر اتیا ورځو پورې وخت به ونیسي. لس ورځې مخکې په کان کې د میتان ګازو د چاودنې له کبله 4 کان کیندونکي ووژل سول. تر هغې چاودنې وروسته 26 نور کان کیندونکي لا درک سول. د دوی د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل سول، خو تېر یکشنبه په کان کې دویمه چاودنه وسوه او 6 ژغورونکي یې ووژل. چارواکو تر هغې پیښې وروسته د ژغورنې عملیات ودرول او اعلان یې وکړ چې لا درک کان کیندونکي مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پاتې د ازادي راډیو .com وړاندې په خبرونه کې په دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه ډله چې سوله نه غواړي مقابلې ته یې بشپړ چمتووالی لري.
سولی امید لرو او حدث ارته کنو، خو غافل نیو او لحق چاسره مقابله تا پورا چم تویو تجنگ را بانده تحمیلوی.
خاقل غنی دغه څرګندونې نن د ملي شورا د 14 تقنیني دورې د 6 کال د پرانستنې پر مهال وکړې. هڅه کوو چې د خاقل غنی د دغو خبرو په اړه درته د طالبانو له پخواني چارواکي سره هم خبرې وکړو. د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو. دا هم اوري چې د کندوز سوداګر وایي حکومت باید ژر تر ژره د تاجکستان قونسلګرۍ بیا پرانستلو ته زمینه برابره کړي. د خبرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې او په دې پروګرام کې د معدې د زخم او د هاضمي سیستم په اړه خبرې کیږي. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت مقابله ته پوره چمتووالی لري. ولسمشر غنی د یکشنبې په ورځ د ملي شورا د شپږم کال په پرانیست غونډه کې وویل له طالبان او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کیږي، خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام وکړي. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وایي افغان حکومت د خیراتونکو لپاره هیله لري او په دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل ګڼې هیلې راوټوکولې، خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه ګډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیاوړی اراده لري، خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له لسمې تر پنځلسمې نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو له لوري رسنیو ته په استول شوي اعلامیې کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو له لوري وروستۍ اعلامیه مایوسونکې بولي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې، دا په هغه کې راغلی و چې دا څلور هیوادونه که کوم ځای او کوم ګرو چې دا سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي، دویم افشان او نظامی افشان دی. دا اسلام آباد هم دا خبرې کړې و.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده داعش د منځنۍ اسیا سخت دریځ اسلام پاله ډلې له پاکستان سره نه اعلان شوې جګړه طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل، خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي دي سوله کیږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خو د ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت مقابله ته پوره چمتووالی لري. په دې اړه د بحث لپاره همدا شیبه د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی مولوی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په سر کې راته ووایي چې د طالبانو وروستی دریز او د ولسمشر دا خبرې چې د جګړې له انتخابه به کار واخلي، تاسو څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر باندې د طالبانو دریز چې هغه په دې بنا باندې دی چې په افغانستان کې خارجیان دي او دوی به تر هغو پورې مذاکرات کې برخه وانخلي، او یا په دې نسبت باندې چې په یو داسې میکانیزم باندې چې هغه په اسلامي اساس او بنیاد باندې ولاړې موافقه رانیسي، دوی به په دې دغه کې مذاکرات کې څه وانخلي. زما فکر باندې دا ښه دریځ دی، خو دوی وایم چې د ولسمشر سره نرمی په کار و، دا خبره چې د جګړې سبب یا د زور سبب کار واخلي، دا زور خو په افغانستان کې دا د ازموده څو تقریبا 15 کال کېږي په افغانستان کې زور دی او بالا زور دی، دا کیسې جریان لري او 15 ملک افغانستان ته راغلي و، هغه هم ډېر زور و، هغه هم لاړه لس ول. نو زما فکر باندې دا دریځ د ولسمشر خو ما په دې نسبت باندې نه دی خوښ چې هغه د دشوارو الفاظو باندې ما فکر باندې نرمي افغانستان یو داسې ملک دی چې اسلامي ملک دی، په اسلامي
جناب مولوي صاحب جناب مولوی صاحب ډیرو بخې افغان حکومت لمخکنه دوه انتخاب وړاندې کړی دی او دغه راز د څلور اړخیزو غونډو نور هیوادونو لکه امریکا چین او اسلام آباد دوی ویلي اول دغه انتخاب پریکړه چې باید وسلوال طالبان دوی وایي چې طالبان د افغانستان د دغه راز حزب اسلامي دوی باید اول سول وکړي او کچیر سول نه کی دوی به ورڅخه له دوه انتخابه کار واخلي چې هغه جګړه ده استاسو په نظر چې اوس طالبان د سول په خبرو کې له جګړې خبرو څخه په شاش ول نو افغان حکومت بلد لا رچار لري جګړې پراته
ما دا بخدا ویل دی په دغه کې په مطبوعاتو کې چې دا څلور اخیزه غونډه چې وڅلور واري وسبله په دې کې صدا و چې د طالبانو حساب په اول واري وای ورته کمی کانیزم جوړی دی د مذاکرات لپاره کارته جوړی دی چې د طالبانو برخه وای و چې د چې طالبان په اول سر کې چې هغه د افغانستان یو غټه حصہ ده په اول سر کې ورته ملګری نسوله یا دوی ملګری نکړه نو د دې سره معلومی دی چې ملت افغانستان تم څه اشتباه او پیدا سول او طالبان تم شک او پیدا سول چې دا میکانیزم د سولې لپاره جوړیږي یا پروګرام جوړیږي هغه د دې به وجود جوړیږي نو دا خامخای او بل خاطر د خبر راځي نو زما فکر باندې هلته نو واقف پیدا سی او دا خبره ناقص او دا ول سره څو دا وایي چې دا ول سره دوی په دې موضوع کې ورسره ملګری وایي
دا
خبره ده چې بل لا خامخاص ده سولې لپاره افغانستان یو اسلامي ملک دی او کچيري د ملت د ارادې سره برابر یو پرګرام جوړ شي یعنی ملت افغانستان خپل خارجيان په افغانستان کې نه غواړي او د سې یو نظام غواړي چې هغه په اسلامي بنیاد او اساس باندې ولاړ نظامي ځکه چې کومه نه په وخت کې د ملت د ارادې ته کار یو مخالف شو وای چې ملت واک ورته شو چې یو مخالف
بله مولوی صاحب مولوی صاحب استاسو نظر ته دی چې د طالبانو شرایط چې هغه د بهرنۍ ځواکونو وتل دی باید ومنل شي خو بهرنیان چې په افغانستان کې د هغوی د لپاره پاتې دي چې هغوی وایي چې موږ له تروریزم سره جګړه مخته کچیر فکر نه کوي خبر دا و چې طالبانو اول سول کړی وي او روسي بیا د خپل شرایط وړاندې کړی وي چې بل اخر بهرنیانو ته هم د پلمنه وي پاتې چې موږ د تروریزم د مبارزې لپاره پاتې وو
یو توافق دی یو وطن د بهرنیانو زما فکر باندې توافق او اول شرط تفاهم چې طالبان سره سوي په دې باندې چې بهرنیان به وځي یو څنګه ورځي ورسته وتل یا څنګه میاشت ورسته وتل په دې تفاهم سوي په هغه باندې بیا توافق راغلی وای دا یو خبره ده هم چې دی وای موږ د چا سره جنگ کوو مثلا هغه خودی هغه خلک دی طالبان بولی مطلب هغه طالبان بنو څنګه دي شو کی زما فکر وانی چې خپل بهرنیان د دې لپاره ومني چې په افغانستان کې موږ سره جنگ وکړي زما فکر وانی زه خپل د شوام چې د ملت اراده دې شت ملت د افغانستان د چې د سلسله د ملت اراده مطابق
بله مولوی صاحب ملت سره په دې ورسوي کې ډیره هله پیدا شوې وي دغه څلور اړخیز غونډه چې وشوي اوس چې ټاکل شوی و چې د مارچ په لومړیو کې په اسلام آباد کې مخامخ خبري وشي اوس چې طالبانو اعلان وکړ چې دوی به د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي ولس ډیر ناهیلی دی نن سهار چې د کابل رسپانې هم مقتل حالت هم ډیره تفسیر په همدې و چې د ولس سره پیدا شوی هله بیرته په بوله وشوي استاس په نظر اوس باید په دې پروسه کې خپل هوادونه چې د هغه پاکستان علاوه چین او امریکا دي هغوی باید څه وکړي او پاکستان هم په دې ورسوي کې ویل چې طالبان هلته د طالبانو مشران په اسلام آباد کې دي او په پاکستان کې دي او هلته آرام ژوند لري ستاسو په نظر چین او امریکا باید څنګه پاکستان د تقانی کې چې بل اخر طالبانو ته قناعت ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي
زه فکر کوم چې دا یو بد طالبان استقلال د منځوي شي که پاکستان په وایسته باندې طالبان خبره کوي دا به د دوی استقلال ته تسوان لاندې راځي ما فکر باندې شو خبره به دا وایي چې د طالبانو سره تفاهم شوی یو میکانیزم باندې یعنی دا طالبان ته قناعت ورکول شوی چې افغانستان سره باید چې د افغانستان تر هغه خارجان چې افغانستان کې اوس افغانستان اشغال کړی دی دا به وځي او دا غو ما وره د نظام باندې تفاهم شوی چې نظام به څنګه نظام جوړیږي اسلام په اسلامي اساس بنیاد ولر نظام به جوړیږي په دې دا تفاهم شوی په هغه توافق شوی زه فکر کوم چې بیرته به طالبان په دغه شان باندې وکولای شي چې د مذاکراتو په دغه کې شامل شي خپل
مولوی صاحب کورم آباد روسي پښتنه ډیر لاند ځواب ورته غواړم څه لاندې چې طالبانو تر اوسه په دې تیرو یو دوه میاشتو کې چې د څلور اړخیز غونډې روان وي خپل درې زنه روخانه وو خو کله چې د سولې مخامخ خبرې را نږدې شو او ټاکل شو چې افغان حکومت یو پلاوی ولګي اسلام آباد ته هدفتن طالبانو هم خپل درې روخانه کړ ویل چې موږ په دې خبرو کې برخه نه اخلو فکر نه کوي چې دغه درې تر شابه هم کومه سیاسي معاملې پرته وي
د فکر کوم چې دا ما د دول چې مثلا سلور ارخیز غونډه کې یا ناس کې اول ول نواقص و چې د طالبانو نو وجود و. ما فکر باندې د طالبانو نو وجود طالبانو تم شک پیدا کړي ملت افغانستان ولست افغانستان تم څه اشتباه پیدا کړل چې دا څنګه طالبان د افغانستان یو غټ طرف دی او هغه په د سلور ارخیز طرف کې دغه غونډه کې نشته او علاوه پر دې باندې چې حکومت په دې کې ست طالبان نه. ما فکر باندې دا به سبب د دې کې د طالبانو نن
روی ګرځانی وکړلو او دا جواب ورکړي چې موږ په دې کې د ښیرو کور آباد ډېر مننه د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه و چې د طالبانو لخوا د سولې د خبرو د پریکون او د غرض د افغان ولسمشر د هغو خبرو په اړه تبصره کوله چې ویلې که چیرته سوله ونه شي نو دوی به د جګړې له انتخابه کار واخلي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
زمې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
2:40 شوې تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی کچیر انټرنیټ لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم لیدلی شي پته د ازادۍ رادیو ډاٹ کام او کې فیسبوک لري په فیسبوک کې ولر شي د ازادۍ رادیو پانه خوخه کړی هر شي به درته نوي خبرونه نوي راپورونه د غرض نوي او جالب ویډیوګانې هم وکټلی شي د فیسبوک پته د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د ملي شورا د شپاړسمې دورې شپږم تقنینی کال د یک شنبې په ورځ یعنې نن د جمهور رئیس لخوا پرانستل شو. جمهور رئیس اشرف غنی د دولت د درې ګونو قواوو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د دوه نړیوالو تړونونو د تصویب له امله یې له ملي شورا څخه مننه وکړه. ښاغلي غنی د ولسي جرګې د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په نه کېدو هم اندېښنه وښوده او هیلې وښوده چې د دغو شوراګانو راتلونکي انتخابات په خپل وخت سره ترسره شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملي شورا د شپاړسمې دورې د شپږم تقنینی کال د پرانستلو پر مهال په خپلو خبرو کې وویل دا چې ملي شورا د هیواد بودیجه یو لړ قوانین او دوه نړیوال پیمانونه تصویب کړي د ستایلو وړ دي. جمهور رئیس د دولت د درې ګونو قواوو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د ملي شورا له غړو یې وغوښتل چې د خلکو نظریات او ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي.
ستاسی همکاری د ملي والی د حکومت په چارو کې مهم رول لوبولې. ستاسی مرسته وچی د لومړي ځل لپاره مالی بودیجه پر وخت تصویب شو او ستاسی مرسته وچی د نړیوالو تعهداتو لپاره ځنی زمینی قوانین تصویب شول او ستاسی مرسته وچی د خلکو نظریات موکتار ورسیدل.
خاغلی غنی 1390 لمریز کال د افغانستان د پایښت د امتحان کال وباله او ویل چې په دې کال کې زینو د افغانستان د سقوط فکر کاوه او داسې ویل چې دا هیواد به اویایمې کلیزې ته بیرته وګرځي، خو د ده په خبره د ملي یووالي حکومت وتوانید چې دغو اندېښنو ته ځواب ووایي او د نظام پر پایښت د نړیوالو باور قوي کړي. د افغانستان ملي شورا له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده. د ملي شورا غړو د 15 ورځو ژمنۍ او رخصتۍ وروسته د یکشنبې په ورځ بیا کار پیل کړ. د ملي شورا د 14 دورې شپږم تقنینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د کار موده د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ پای ته رسېدلې، خو د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس کار ته دوام ورکوي. که څه هم حکومت ډېر ځله تاکید کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به وشي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا انتخابات ترسره شي. د ملي شورا د شپږم تقنینی کال د پیل په مراسمو کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې حکومت په ځینو مواردو کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د دې له امله هیواد له ناوړه وضعیت سره مخ شوی دی.
د ولسی جرګی او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ابهام کې دي او په دې برخه کې چې حکومت کوم ژمنې کړې وي عملی شوي نه دي. هیواد په ناوړه وضعیت کې دی، د خلکو ستونزې او امنیتي ګواښونه زیات شوي دي.
ملي شورا هر کال دوه ځلې رخصتي کې 15 ورځې په اوړي او 15 په ژمي کې. د افغانستان خلک د ملي شورا له غړو هیله کوي چې د دوی ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي. په خاطر دې خلکو او ځینو کارپوهانو انتقاد کاوه چې د ملي شورا غړي د رخصتیو پر مهال تر ډېره ځایه یا په خپلو شخصي کارونو بوخت وي او یا بهرنیو هیوادونو ته ځي.
د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې د شپږم کال د پیل په اړه د خان محمد سیند راپور باورې ټاکل شوی چې ولسي جرګه په راتلونکو څو ورځو کې د غرض مشرانو جرګه د خپل اداري پلاوي په انتخاباتو باندې کار وکړي او ځان ته دوه مرستیالان او دوه منشیان او دوه معاون منشیان وټاکي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د هاضمه د سیستم پر ستونزه او د غرض د معده د زخم په اړه خبرې کوو. اوس هم راځو د کابل چاپ نننې ورسپانو ته چې په کوم مسایلو تبصرې کړې دي. د کابل چاپ نننې ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د طالبانو نوی دریض او د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر نوی فرمان ته ځانګړي کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د طالبانو اعلامیه او د مخامخ خبرو ډرامه. په سرمقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی دی او لامل هم د جګړې لیکو ته د امریکایي ځواکونو بیرته ستنېدل او د طالبانو په وړاندې د حکومت د عملیاتو زیاتېدل یاد کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي له دې وړاندې طالبانو د څلور اړخیزو غونډو د بحثونو په اړه څه نه ویل، خو دا ځلې په وضاحت سره په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ. د ورسپانې په باور اوس افغان حکومت ته پکار ده چې له چین او امریکا څخه وغواړي څو پاکستان دې ته اړ کړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. کابل پوسټ ورسپانې هم همدې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې طالبان په داسې حال کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون ردوي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د ژوند له ټولو اسانتیاوو برخمن دي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو د نوي دریس په اعلانېدو کې هم د اسلام آباد لخوا معامله موجوده ده، ځکه چې طالبانو د دومره وخت خپل غږ نه اوچته وو، خو کله چې مخامخ خبرې نږدې شوې نو د سولې له خبرو یې انکار وکړ. د ورسپانې په باور د طالبانو نوي دریس ولس ناهیلی کړی او داسې ښکاري چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف وروستی سفر هم د یوې سیاسي معاملې په هدف وو. ویسه خپلواکي ورسپانې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه فرمان له هغه وروسته لاسلیک کیږي چې باراک اوباما له اشرف غني سره خبرې وکړې او د انتخاباتو په اړه یې ورته ځینې سپارښتنې درلودې. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر دا ځل د انتخاباتو د اصلاح په اړه فرمان له ولسي جرګې سره تر مشورې وروسته لاسلیک کړی او دا د دې ښکارندوی کوي چې له ولسي جرګې سره هم معامله شوې ده. د کندوز سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې باید د تاجکستان کنسولګری بیرته پرانستل شي. دوی وایي د کنسولګری له تړلو سره سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او حکومت باید بیرته دې ته زمینه برابره کړي چې د تاجکستان هیواد په کندوز کې خپله کنسولګری پرانیزي. په دې اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
افغان سوداګر په کندوز کې د تاجکستان هیواد د قونسلګری د بیرته پرانیستو غوښتونکي دي. په کندوز ولایت کې د شته نامنوې له کبله څه باندې څلور میاشتې شوې چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړل شوې ده. په دې ولایت کې یو شمېر سوداګر وایي چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړلو سره نو سوداګرو ته د ویزې اخیستنې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي او د دوی سوداګریزې معاملې هم له تاجک سوداګرو سره نیمګړې پاتې دي. دغه سوداګر له مرکزی حکومت څخه غواړي څو په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپل قونسلګری پرانیسي. د نوموړي ولایت په شیرخان بندر کې د یو شمېر سوداګرو په استازیتوب احمد فهیم رحیمی لازادی رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
مال تاجر رافته به بهتر خود فروخته نمیدانه، مجبور است که بر تاجک زنگ بزنه، مجبور است که بر
یک د سوداګرو مالونه تاجکستان ته رسیدلی دي، خو دوی نشي کولای چې په خپل اختیار خرڅ کړي، ځکه موږ دی ویزه ستونزې لرو. له مرکزی حکومت څخه غواړو چې له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپل قونسلګری بیرته په کندوز کې پرانیسي. په عین وخت کې د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، کله چې د تاجکستان قونسلګرۍ په کندوز کې تړل شوې نو له کابله سوداګرو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي.
زمانی که قنسولی تاجیکستان بسته میشه به این معنا که
تاجیکستان قنسولگری ترول سره سوداګرو ته زیات استونزې پیدا شوې دي، همدارنګ له تاجک سوداګرو سره پیسې پاتې دي، ځکه زموږ سوداګر د تاجیکستان دی وزیتر لا سکول استونز سره مخامخ دي.
دا نه میتونم واقعا یک مشکل بسیار زیات جدی و بزرگ است.
بلې خواته د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور هم د سوداګرو ستونزې تاییدوي. هغه وایي چې دوی د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړي دي او د سوداګرو ستونزې له هغوی سره شریکې کړي دي.
ما همراه قنسول هم صحبتی کردیم که اونا
موږ د تاجکستان قنسلګری سره خبرې کړې دي، خو هغوی موږ ته وویل څو چې په کندز کې ډاډمن امنیت رامنځته کیږي نو موږ پلان لرو د موقت وخت لپاره خپل قنسلګری په شیرخان بندر کې
پرانیزو. شیرخان بندر اگر ایجاد شوه بهتر تر خوب تر میشه.
د معلوماتو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې تاجکستان هیواد خپلې قنسلګرۍ په بدخشان او کندز ولایتونو کې د شته نامنیو له کبله تړلې دي، چې له کبله افغان سوداګرو او د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل تورمان ته وار ورکوو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي، بیا به نجیبه زمان درته اقتصادي خبرونه ولولي او ورپسې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د سیاسي د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده. په کندهار کې د ترور په دوو جلا جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. په سلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کین اړخي صدر اعظم رابرټ فیڅو پرونی عمومي انتخابات وګټل، خو لا هم بریالی شوی نه دی چې اکثریت وګټي. او د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ او هنري کلینټن د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د خپلمنځي انتخابات په وروستي پړاو کې خپل موقف ته رسیدلي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې ایران غواړي په افغانستان کې د قانونو په برخه کې ګډه پانګونه او همکاري وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خنوي د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی وایي چې د ایران د سوداګرۍ او صنایعو خنو وزیر نعمتی زاده افغانستان ته په خپل سفر کې د خپل افغان سیال داود شاه سبا سره د قانونو په برخه کې د ګډې پانګونې او همکاري تړونونه لاسلیک کړه. نوموړی وایي چې ایران به د قانونو په برخه کې افغان کارګرانو ته زده کړې هم
ښاغلی نعمتی زاده وزیر تجارت صنایع او معدن د تحریمونو د لغویدو څخه د اولین سفر دی. وزیر صاحب معدن او استرالیم سره دوی تفاهم نامې لاسلیک کړلې او وزیر تجارت صنایع سره د چابهار بندر پاکړه.
ښاغلی حافظی وایي چې ایرانی پلاوی په چابهار بندر کې افغان سوداګر پانګونې ته وهڅول او ویل چې افغان سوداګرو ته به د تاسیساتو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان د قنسولګرۍ تر تړل کېدو وروسته سوداګر له ستونزو سره مخ شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل چې سوداګر د ویزې ستونزې لري او له تاجک سوداګرو سره یې معاملې نیمګړي پاتې دي. په کندوز ولایت کې د ناامنیو له امله څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د تاجکستان قنسولګرۍ تړل شوې ده. افغان سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په کندوز کې خپل قنسولګری بیرته پرانیزي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سش کال په هیواد کې د زعفرانو حاصلات 4015 کیلوګرام ترسیږي. د دغه وزارت ویاند لطولا رشید ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله چې د زعفرانو حاصلات 4015 کیلوګرام زیاتوالی موندلې دي. د همدارنګ ویل چې پروان کال کې په دروشت ولایتونو کې په 1030 هکتار ځمکه کې زعفران کرل سوي دي. ښاغلی رشید وایي چې د زعفرانو په کښت او حاصل اخیستلو کې د بزګرو سره د مرستې لپاره 216 کرنیزې کڅوړې ویشلې دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغاني 55 پوله، یو یورو 15 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 89 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 99 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 1433 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صفایم تاسو را بولم له آزادی رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې هاضمي سیستم ستونزو په اړه خبرې کوو. ځینې کسان د هاضمي سیستم له خرابوالي کړیږي او معده یې نشي کولای چې ځینې خواړه لکه پروتین او یا نور غوړ لرونکي خواړه په وخت هضم کړي چې له همدې عمله انسان د نرمۍ احساس کوي. په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي. تاسې اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته ښه راغلاست.
ډیره مننه. خیر اوسئ، ژوندې اوسئ.
مننه کوم دوستانو. زمنګ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بلا شمیره ده 0992253. دمو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. د هاضمي سیستم په ستونزو نن خبرې کوو. که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، مخکې دې چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو، راځو دې ته چې سوی هاضمه که تعریف کړئ چې څه ته وایي.
د ستر واکمن په سپیشلي نامه د ازادي راډیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما آواز اوري سلامونه نیکې هیله او پرزوینه وړاندې کوم. سوی هاضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر څو دوی پوهیږي چې هضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. د هغې نه وروسته به بیا سوی هاضمه تعریف کړو په خیر سره. هضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي، د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو او د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بالاخره مرۍ ده، د مرۍ پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده او پورته ورسره د تریخې یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه ضروره ده او بالاخره غټې کلمې شروع کیږي او بالاخره په مقعد او ریکټم باندې د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. کله چې موږ او تاسو خواړه خورو دا د غاښونو په واسطه باندې میده میده کیږي، البته د شونډو په واسطه رانیسو، د ژبې په واسطه باندې اړه او راړه او همدلته د لیاړو غوټې دي چې دغه مړۍ یا لقمه چې ده دا لمدیږي او بالاخره د ژبې په واسطه باندې مړۍ ته ځي. کله چې دا خواړه البته جامد مواد مایا چې دی اکثرا په اسانۍ سره د همدې لارې څخه معدې ته رسیږي. معده خپله د خوړو یوه زیرمه ده او په دې کې موږ او تاسو چوننن موضوع د سوی هاضمې او د هاضمي ستونزو ده. نو موږ او تاسو داسې دوه ډوله خواړه لرو، یو ډول خواړه ډېر زر هضمیږي، یو ډول خواړه چې دي تر ډېرې مودې پورې په معده کې پاتې کیږي. خو اکثرا خواړه د سالورو نه تر اتو ساعتو پورې په معده کې د جوس یا شیرې په شکل باندې ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شوزنې هورمونونه او انزایمونه پرې راوټو کیږي او بالاخره وړو کلمو ته ځي. په دغه وړو کلمو کې چې کله خواړه ورغلل نو د پانکریاس یوه غوټه ده، دا به پرې خپل افرازات راتوي کی که چیرته پروتیندار خواړه موږ خوړلی وي، که غوړ خواړه وي او که چیرته کاربوهایډریټس وي. په همدغه ځای کې به د کالیسیسټیکینین په نوم باندې یو هورمون دی، ته تریخې ته به وایي چې سفرا پرې راخوشې کړم. د سفرا په واسطه باندې به هم دغه غوړین مواد چې دي ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شي او بالاخره د وردی باب د لارې به ځیګر ته انتقال شي. یعنی مهم او مفیده خواړه چې دي د وړو کلمو په لومړۍ برخه کې جذبیږي او بالاخره ځیګر ته ځي او ځیګر پرې خپله مرحله چې دا پروسس اته یې کوي. که چیرته په دې کې کم سمی مواد بې زهره کیا د ځینې خوړو په ذخیره کې ډیر زیات رول لري او همدغه سي او به او هغه مواد چې د جذب وړ نه وي دا غټو کلمو ته ځي او بل اخره د مقعد دلارې به اطرح کیږي. دا د هضمي سیستم په باب باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته وړاندې کړ.
بلې ډیره مننه محمد الله خان له فرانا په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه جواب کړي. ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هاضمه منګاو تاسو تعریف کووئ. هر هغه عمله چې کله یو انسان ونشي کولی خواړه په مکمل ډول سره هضم کړي، جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي، دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وایي. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځنې د هضمي سیستم انومالیګانې، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې مخپلا د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي، هغه نشي کولای چې مفیده مواد جذب کړي او بل اخر دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استادو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورم بس 2-3 ساعته بعد بیرته تشناب ته ځم. ډیره زیاته ناسته بلري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلم. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي، حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت کوي، وای چې دې شودو سره د ماشوم خنه دی. نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغه مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او زن ډیر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو او اوریدونکو سره شریک کو په دې ناروغي کې شامل دي.
بله بل اوریدونکو د شاولی له هلمند نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سال ګړې په خیر ډاکټر صاحب. سلامونه د دې د ټول کارکون. سلامونه.
علیکم سلام. مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وځي دا لازمه ټولې د
بدبوی لري شا ولی خانه
خلینی بدبوی نه لري داستونی می داسی لکه چې مرداری چې داستونی تراسی یو وخت به دوی میاشتې درې
ترخی او بدی ور سره خلی ترازی
یا خلی تم ترخی او بم نه راځي د می دی مو زم نه لرن چې می دام یا درد کی یا دغه کی
او بلغم یا خراش کې د جدا کیږي. بلغم یا خراش کې کله چې ټوخه وکي دا خلی ته چې د بدبوی راځي دا د می دین را ولاړیږي کې د ستونی نه
مننه کوم. دوی شاولی و له هلمند نه پوښتنه وکړه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب تاسو
ښه راځو. د محمد الله خان پوښتنه ته چې معده هضم صورت نه نیسي وګورئ. وای تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ. دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته ووایي. کچیر ته منګه او تاسو د خلې د خالیګا څخه پایل کو هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په تروس ډول سره نه مسواک کوي نه مینځي. د غاخونه په وراو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خلې د بدبوی لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي نن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هند نراغلی په ډیرو لوکسو پاکټونو کې دي، هغه اکثرا استفاده کوي د سیګریټو څخه استفاده ده، چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي، هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحې نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه هوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي او بس همدغه لوښې په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تا ته هم په کې وریجه اچي او بل ته هم د دې سوپونو استعمال، د ګنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد غبار ډیر زیات ککړی او براخلی او په دې باندې شیندي تر سو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هکه د امیب په نوم باندې پرازیت ته که جارډیا ده که نورې بکتریاګانې دي، خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې دا هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي، د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي. په ضمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جیران کې په وجود کې پاتې شي، بالاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل ګرځېږي. کله کله خو داسې کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړۍ برخه بنده کړي او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په ضمن کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي، ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري، دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي، ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې د اوږده د عسکاري چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلي، انشاءالله الله به شفا ورکړي.
بله، رازو د شاولی خان پښتنه ته خو بل اوریدون کې په لیکه کې د پښتنه مخلو به رازو ښه ښه بل پښتنه خو بنې
نه بل پښتنه
ډیره مننه مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
شاولی خان خو چوندستونی ستونزه لري، خه خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزې متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلاتو وسایلو په واسطه باندې د پزې ستونی وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه ده که د ستونی د وجه نه ده. کله کله اکثرا د ستونی په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبیو التهابي وي، درې ورځې سلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه را جدا کېږي چې مریض په خپل ستونی کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشو ګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
ښه، ډېره مننه بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم تاسو ته ډاکټر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام، ځانم معرفي کړئ.
رشاد له ورده غنه زما پښتنه دا غدا ما دا 15 شهر وخت مې اومیا شته مخکې پرېشن کړو د سپرا اوس مې دا غوډی را سي درد کوي چې دا تکلیف د پرېشن ما ته فائدې شوله ک څنګه دا غسي هغه دې په میدان اند سي شای چې وخرمه لوبیا یا ناخذ سوت شای وخرمه اوس دا اکثره وخت شای مې دا غوډی مې درد کوي زه فکر
وزن دې څومره دی رشاد جانا؟
وزن عدد 15 کیلو ده.
15 پټو او څوکلني
څلور څلوېخ
کلنې. د عملیات نو وروسته د تلویزیونی معاینه کړې ده په سفروي قناتونو کې خو دې تیګ نه دی پاتې؟
نه نه هغه نه کړی، دا خو چې خلک دې خوي او سره خبرې ته وایي ستل.
ښه، سمه ده سمه ده.
ښه، مننه کوم له دوی. نو دو درې پختنه دی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
او اسد الله د ګریش نه پختنه کړی دا چې مادي زخم د څه شي پیدا کیږي
بله
وای چې د مادي د زخم ډیر زیات لتون دي نوې سلنه علت د انده اچ پایلوري یا هیلیکوبکټر پایلوري په نوم یو بکټیریا ده چې د دل عمل منست راځي چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل را منست کیږي دویم غټ علت چې د سیګریټ څښاک ده خپل د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افراز چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب را خوټیږي او ورسره چې موږ وخورو هغه هضمای دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل لوج نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوښ چې معده په خلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه برامنځته کیږي سیګریټي خرابای شراب یا الکول خرابای او د بد مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانی هغه ک اسپرین دی که د بروفین خاندان دی که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکام دی یا ورسره څنګه نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او دریدون کې دا دواګانې پیژني الا بروفین کولای را تر کملا می خوږي اسپرین ورته ورکم تخه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي پرډنسولون بیتا میتازون ډیکسا میتازون دغه دواګانې که په دوامدار ډول او په لوړ دوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي د دې سره سره وای چې هغه کسان چې د او گروپ وینه ولري هم مساید دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي ځنې کسان د بد مرغه په کورونو کې پراته دي بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګې عمر زیات دی یا په ځنډنۍ ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا وخوري چې د معدې تیزاب او کچې کم شي دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخت زیات مرچکی خوري اچار خوري که فکر هم کړی زمونږ اوساس په ټولنه کې ډیر زیات سره کړی خواړه دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هاضمي سیستم د ستونزو پراته کې ډیر بارزښت رول لري نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې عمل ګرځي باید ترې مخنیوي وشي
بله مننه کوم دوستانو په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال نن ورځ میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي هرڅه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هضمي په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
بله ماجه صاحب السلام علیکم دا زبی له ټول کارکون غوړندو په تاسو سره مې معلومات سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب ما دا ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې دا په ګوربې کې چې دا په پښتورګ کې چې دا د بری پیدا کیږي دا اصلا پر څو څه مې دي او دومره خبره پوښتنه مې ده چې دا پر کوم مقدار باندې چې پیدا شي یعنی تر کوم اول مقدار دی ولې دا تر اخیره پورې څو یعنی چې څو ګرام یو انسان د ډیر خطر لري او په کوم مقدار پیدا کیږي او دغه دریم په سر می داده دغه ماجی د دواوی چې دی وای وای د دې زخم د دې زخم پیدا کی او د دې زخم سره کومه کی څنګه غایي باید ورکول شي او دا د مشو اکثر ساج راډیو اوري په کله د شتو کې و سي د سواله د جامعې سواله د تعلیم کچه کښته ده نو څنګه غایي باید ورکول شي او د خلکو ته چې دا ماجی دواوی ونه
ډیره مننه کوم غیر صاحب مهمه پوښتنه وی اتمن ډاکټر صاحب دا پوښتنه جواب کی لته سي مننه مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب
ارشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې دا چې ما د تریخ عملیات کړې دا باري لارلې اوس راته د ولو درد پیدا شوه دي
بله
کله چې د ډبرو تیګي په تریخ کې موجود وي یو نه خیم دا چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځنی دردونه ولو او غاړه تزي چې تای او وسابي منشه ده لبل پلاوا چون عملیات په موافقه نه ډول سرته رسیدلې ده د عملیات نه ورسته تلویزیونی معاینه کړه ده په قناتونو یا پایپونو کې تیګه هم نه دی پاتې شوی ممکن د ولو دردونه نور مشکلاتو لامل پیدا شوی هوا تغییر و تبدیل کیږي، عضلی عصبی دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولی په زمین کې وزن هم کم دی، 15 کیلوګرامه دی، او عمر هم 40 کاله دی. خود کیسه سفره د عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پاسټ کالوسیسټک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړه سوي، د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ډب کېدو، حتی د ترخو اوبو خولې ته راتګ، د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکړي. خو که چیرته موږ سره د خپرونې په جریان کې ملتیا وکړي، حاجي صاحب پښتون هم ځینې پوښتنې کړي دي چې عامه آگاهی باید څنګه ورکو، نو انشاءالله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
بلکل، نو په دې لاره چې دوی د خبرونې تر پایه لمغ سره پات شي او خبرونه ووري، به هم دوستانو یادونه کوو چې نن هاضمي سیستم د ستونزو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې هم د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو ته به هم د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم: 0999215 بل شمیره ده 0992215. دا د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. ل تاګاب نه یو اوریدونکو ده ګورو چې کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
زه د دې رادیو ټولو کارکونکو سره د دې سلامونه وایم. تاسو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده چې دا قبضیت ډیر لرم، په بازار کوم خواړه چې مثال لکه لوبیا، کچالو، بانچا چې مې دې تفیر زرناک یغه هم نه خورم، خو بازار کې قبضیت مې ډیر پیدا کیږي. نو دا کې پیدا باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح ده کې نو ډیر قبضیت مې پیدا کیږي، حتی سر مې سر درد کوي. بازار کې خبر ده چې هغه مهم نه سر سر درد کوي او قبضیت نه لري.
سلام ډیر مننه. دغه پښتنه به ډاکټر صاحب جواب کی. مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
اجي صاحب پښتون درې پښتنه لارلې، یو خبر پښتنه زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري، خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي، ځینې اته ډوله لیکي. یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړېدای شي، د اوکزالیت څخه جوړېدای شي، مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي، د فاسفیټ تیږي، د سټروویټ تیږي. ویل که چیرته زه د دې نمونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږي د 3 ملي مترو نه نیولې تر 4-4.5 سانتي متر پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي، چې دا یو ډیره غټ او جالبه موضوع ده که ژوند ان شاء الله په آینده وختونو کې به موږ تاسو یو خبرونه په دې ولرو. 3 ملي نه تر 8 ملي مترو پورې تیږي په غټانو کې که چیرته د پښتورګې په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري، د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کېدای شي وځي. 10 ملي متره تیږه په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګې د پایپ څخه وتلی شي. ولې په یاد وساتئ، کله چې د پښتورګې څخه تیږه خطا شولا نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډیر زیات زنډ او ډب چې دی د پښتورګې د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځيږي. او هغه تیږي چې اندازې د 10 ملي مترو نه پورته 15 ملي 40 ملي متره یا حتی غټې وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټرپسین نومیږي، په هغې باندې وهي او که چیرته د هغې زور پرې هم ونه رسېږي، جرۍ په واسطه باندې عملیات کیدلی شي. د عامه آگاهۍ په باب لباندې حاجي صاحب باید موږ سره ملتیا وکړي. خپرونه تر اخره پورې وګوري. موږ او تاسو یو سوال لرو چې دغه کسان باید څه وکړي، کومې دواګانې باید ونه خوري تر څو پورې د معدې په زخم او د هضمي سیستم په ناخوالو باندې اخته نه شي.
بله ډاکټر صاحب، بل اوریدونکو پښتنه به هم تاسو ځواب کوي. بیا به نو خبرونه ته ورشو. تګاب نه چې کوم اوریدونکو وو هغه ویل چې قبضیت ستونزه لري، نو دا پښتنه به هم ځواب کوي چې 2 دقیقې وخت لرو، بیا به د درې وجو خبرونه
وکړو. پسترګو قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځنې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په سلی رساتو کې نه پښپاک ډیر شیا اته سلوي خاتو کې یو زلډه کې امتیاز یو کې دغه حالت قبضیت ده. خو ځنه اوریدونکو زمنګ او استاد وای چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویم ورځ بعد ډکه امتیاز او تازه ما ډکه امتیاز مې ډیر کلکی وي، د ډکه امتیاز کول په وخت کې زه درد احساسوم او وچ کلکی وي. زغ زت الهتون لري چې آیا خو اومده الهتون زمنګ اساس پټول نه کې د هاغه خوړو نه خوړل دي چې د غایته موادو حجم زیات کی زمنګ اساس او وطنوال باید په دې باندې په هیګي کغواړي چې د هضمي ستونزو د قبضت څخه مخنیوي وشي باید سبزیجات ډیر زیات خوري سابو باید ډیر زیات خوري کمیوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یو د پټکی سره باید خوړل شي د دې سره سره په کافی اندازه باید مایات واخیستل شي ځکه یو نارینه د پاره چې هغه اتلس کالو نه زیات عمر ولري په سلیر ساتو کې 3 لیټر نه باید ډیر مایات واخلي خو چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خالي او دغه ډیر زیات حتی شپګولی تر مایات ته ضرورت پیدا کیږي او د فزیکی کارونو نه کول زیات په زیاناسته دا هم د قبضت لامل ګرځیدل شي نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کوم چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې باید په سلیر ساتو کې تاسو ورزش وکړي او ډیر زیات واخلی او هغه خواړو خوري چې د غایته مواد او حجم زیات کې د قبضت څخه به مخنیوي وشي
ډیر مننه دوستانو د خبرونه لمړی نیمایي هم دلته په سوشي بوګي پات رسیدي په دویمه برخه کې به هم ستاسو ملتیا غوړو په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ سره ملمه دی او د سوی هضمي د هضمي سیستم په ستونزو خبرې کې او که تاسو سره هم کوم پوښتنه یې نو ټلیفون وکړي او د اړوند ناروغي په اړه ډاکټر صاحب اقبال خپل پوښتنې مطرح کړي اوس نو 3 بجې دی د بجو مهم خبرونه ل ویدا برکی څخه ورو او د خبرونه پاتې برخه هم هیروي